سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم په لختر کې کوم خبرونه په خبرونو پیلو د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت لري کولو په هدف د پښتون شخورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لوی لار بند کړی دا و له اسلام آباد څخه غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جانت سکزی د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لټ پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پریکړه بیرته نه وي اخیستې. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلمدار ټولنې د مشر مطیع الله عیسا د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری پرک شبکې لیکلی دی چې ویسا د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کول او باید هیڅکله نه وای نیول شوی. دا یې د او هغې لیکلی دی چې دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسن پریک شبکه باندې د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د خوښۍ پیغام لیکلی دی. مطیع الله ویسا د طالبانو په بند کې 215 ورځې تیرې کړې چې پرون راخوشي شو. پر هغه طالبانو تور پورې کړی و چې په خپل سر فعالیتونه یې د حکومت پر ضد کول. د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د نوموړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. بختر خبري ایجنس چې کنټرول یې طالبان کوي دې خبر ورکړی دی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړې شورا کې د اطلاعات او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژب پوهان برخه لري. د پاکستاني وی محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا نن پر خپل شبکې ولیکل چې ستري محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورنده چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر له خوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. خغلی خان دا تورن رد کړی دی. ویل دي چې د دې اسناد منصبانګ مخکې رسنیو افشا کړی و. عمران خان چې په 2023 کال کې د پارلمان کې د سال به اعتماد رای واخیستل او په پایله کې له واک لري شو. په لسګونو نورو قضیو کې هم تورن پیژندل شوی دی. او ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د اسرایلو په وخت سره ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په تړنګ کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ وو او کلابندۍ د غزې په تړنګ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپ لاسوانی ویلي دی چې د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده. د فیلیپ په خبره هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوې دي ډېرې لږې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې لپاره چې د مرستو اغېز او بهیر اغېزمن وي وړ خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربان ټینګ شي. سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري د ویزا او پاسپورت د ضروري کولو پر ضد باندې نن بیا هم په چمن کې پر لاته اعتراضونو دوام پیدا کړی و. اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې. البته د پاکستان حکومت ورزو له سیمې تفصیل په راپور کې اورو.
د چمن سپین بولدک ترمن د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزی او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خرګوټي کې د زرګونه سیمایزو اوسیدونکو لوري پیل شوې اعتراضي پرلت لا هم روان دي. رواني اکتوبر میاشتې په 28مه د پیل شوې دی پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وايي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکیرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالون کې او د پښتون ژغورن غورزنګ غړي نور باچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل خپل غوښتنو نه پشا کیږي دی ویل ک پر پولا د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. یو بل پرلت کون کې مسعود اڅکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي.
نو ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنګي موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي موږ زنانی نه لکی په دوه دوه درې درې غنټو درولي د شناخت کارتو غشتنه ځنی کوي. نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو دا ډیورین کرشه غیر رسمي کرشه ده نه دا هیڅ په هیڅ وخت راکلای شي چې موږ پر پاسپورت کې
د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي رادیو مشال اڅانګې ته ویلي و چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط دی. هغه ویلي و چې اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي د تیر چار شنبې په ورځ له پرلت کوونکو سره لیدلی او د پرلت د پایته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکې ادعا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزی او پاسپورت د حتمی کولو په پریکړه غواړي له سیمه ییزو پښتنو او بلوڅو کار روزګار واخلي. د نېشنل دیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یووالی اعلان کړی او په خپل ایکس شبکې لیکلی چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي. په پا پاکستان کې سیاستوال او څېړونکو افراسیاب خټک په دیاړه پر خپل ایکس شبکې لیکلی دي د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی بلکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور کلی ځمکه جایداد جوماتونه او هدیرې سره شریکې دي. دوی په خپلو سیمو کې د تګ راتک حق لري او دوی ته دا حق د ډیورن معاهدې ورکړی خو اوس ترې حکومت دا حق اخلي. د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالاتونو د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د کابل خار په دشت برچی سیمه کې د پنځم بی مخام د 14 یوش میرانی شاهدان او قربانیان دا کوي چې په دې پیښه کې د وژل شو او ټپیان شمیر له هغه څه چې د طالبان حکومت اعلان کړی دی زیات دی. د طالبان حکومت وایي چې په دې 14 کې څلور تنه وژل شوی او وته نور قربان ټپیان دي. خو د دې پیښې شاهدان او قربانیان لازم دی رادیو سره خبرو کې دا کوي چې شاوخوا څلوي ختنه ټپیان شوی دي خو د مړو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې
خانقاه د کابل ښار په لویدیځ کې د ملت په نوم د سوکوهنې په کلب کې د پنځشنبه ماښام د 14 ل قربانیانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او دغه ورزشي کلب غړی دی په دې 14 کې ټپي او راره یې وژل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 پر مهال په کلب کې شاوخوا شپېته کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي خو خانقاه ادعا کوي چې احتمالا په دې 14 کې لس تنه وژل شوي او د 15 تر 40 تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل
زخپل حال توم خمه ته بشوي د تمرين په حال کې و چې 14 وشو نور نو پونه شوم شپته کسان مده کلب دنه نو خیلاس کسان شهیدان شوی او ډیر نور ټپین شوی وي
د 14 یو تن عیني شاهد حبيب له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل 14 هغه مهر رامنځته شو چې د څو ورزشي کلبونو زکونکي د ملت په سکوهنی کلب کې د خپل سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د څلورم پوړ دیوالونه چې کلب او د 14 ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مدا کوي چې په دې پیښه کې تر څلوېښت ډېر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلاب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلاب کې د جمعه پورې یو سیالي او یوش په مخ کې د بیلا بیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکو د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سره راټول شو. څنګه چې د پیښو وروسته موږ په جریان کې وویل شو چې لبا د مرغه په دې پیښه کې تر څلوېښتو کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکو مو ولیدل. لبا د مرغه دوی د شهیدانو شمېره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدار زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د 14 له امله د وژل شویو کسانو شمېر څلور تنو ته رسېدلی او اووه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د 14 د نویت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا 14 د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت د خونړیو ځانمرګو او 14 هدف ګرځېدلی ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي. که څه هم د پنجشنبې ورځې د 14 په اړه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو د طالبانو له بند څخه د افغانستان د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د خلاصون هرکلی کړی دی. دغو چارواکو د طالبانو لخوا د نیول شوو نورو فعالانو پر خوشي کېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړوړو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته استاسي پیغامونه او همدارنګه د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د طالبانو لبنده د زده کړو دفاع متی الله ویسا له خوشي کېدو د هرکلی په دوام افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو هم د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی او د یو شمېر نورو هغو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متی الله ویسا د خوشي کېدو خبر په اوریدلو چې په ټکو یې هیڅکله باید د افغان نجونو د زده کړو له حقونو د دفاع په خاطر نه وای نیول شوی د هوساینې احساس وکړ. اغلی امیری دغه شان د ټولو هغو افغانانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په خبره یې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړورو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو همکاران یې د متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي او د ټولو افغان بشري حقونو د مدافعینو د خلاصون غوښتونکي دي. د نجونو د زده کړو فعال متی الله ویسا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو په زندان کې له اوو میاشتو تېرولو وروسته خوشي شو، خو طالبانو تر اوسه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا چې د قلم لار بنسټ ایښیدونکی دی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی و او په تیرو کلونو کې یې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې لسګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. د قلم لار ټولنې غړي مرضی حفیظی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه د نورو بندیانو پر خوشي کېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل
خوشبختانه تیر ورځ متی ولاوی سال شاوخوا و میاشت وروسته د طالبانو لبند څخه خوشی شو. د ویسا د روغتیایی وضعیت پړه یا هم د ټول موارد پړه جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو، ځکه کله چې تیر ورځ هغه خپل کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې دی.
د ښاغلي ویسال خوشی کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشري حقونو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقونو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بقایدو شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي بنټ پر خپله ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي نه دا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلی دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیا پارسي نه دا پروانی، منیجه صدیقي، رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د نه دا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده، هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې نه دا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي. د متی الله ویسا له خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشی کړ. په تیرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو، کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خلاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي، چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ چکزیم د بولدک ولسوالی د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو، ډیر مسافر دغلته بند فاته دي. د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پریږدي نه، د دې خوا ساغه کډی او کوچونه تقریبا چې څلويش پنځوس موټره کیږي چې کډی پکښې بار دي. دا خوا سره چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تا تاسو وځي، نو فعلاً پنځوس شپېته موټره، یعنی پر موټر کې دوه کډی د سیاسرو زنانو کوچنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خوا سره د افغانستان خاورې ته نه رافریږدي او ډیر زیرول آزاد او آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږۍ سره راپریږدي او کومک وکړي. ډیره مننه.
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو کارکوونکو ته، ټولو ته. سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دو کلن دا ماشومان باندې بیخي ډېر د سینه بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. ده د دوا د درې سوه دوای د اته سوه ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت ده. اما دوام کې قیمت ده، بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیته ده، دوا کار نه ورکوي. همداسې خلک ډېر مشکلات تر سره دي، دغه سره د سینه بغل سره ډېر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالي شریف شریف پور کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغ دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز او نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده، او ما خام هم گئے
دا وزیرستان لایو هنرمند سره شخیدلی
دا افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دچو او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ول چې څومره و داس باندې زیات خوشیږي
کتر پای را سره وی یو شمیر نور مطالب به هم وای خبرونه په پیل کې د کیسو نقطه مخه کو د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړي غونډه جوړ کړه د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډه درې برخې لرلې
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله ځینې مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه و چې هنه پسرلې ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه لوتله او د بهیر نورو غړو هم مهمه پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنۍ څخه خبري کې تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ زمونږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو د پاره چې ساسو کولی شي چې دغه زیری د زموږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شي
اغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه د دې په وینا شفیقی خپلواک نسیمی باری لیمی عزیز فاطمه حسام لیمی ودان فتانی شوند مروی زلا میمونی کامران کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق و بنفشه پوپلزی هم در ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړی وی. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړی کامله اساسی وای
دینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چپل اسکونو چونو میرمنو د نړۍ لبیلا بیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی وو د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د داخلي شریف پور څلورو کیسو مقاله لیکلې ده دا په دې باور ده چې کسلی کوالی شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخ کې څوک په کیسه کې نه
اول خاندانی پونم کیسه چې په جنگ کې دی وی جوبلې ناوې سره ته کوي دوهمه د واده د چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسره ته کوي دریمه بخت بیبی ده یو پیغله دی او چا د هوس قرباني شوی ده څلرمه هم د شګو کوټنۍ ده چې دی وی پیغله هله درس ویل وی ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې اغلی شریفي شریف په خپلو کیسو کې ډېرې خزدي خزو خزینه برخه راخستې ده او بل خصوص د افغان خزینه برخه باندې لیکنه کړې دي نو ماته هم دا په زړه پورې و چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم دا هغه موضوعات دي چې چا مخته نه دی ویلې او یوازې موږ د سولې لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د جنو کیسه پونم مقاله ولوسته دا وای چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د چینو
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زور چیغې پکې اورو خپیرې د دې کیسه اصلي کرکټر لخپلو هلو منا کیږي دا کیسه یوازې د دین نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیر پښتنون جنو ده اوس براشم دې ته چې چیغې والی د ځینو کیسه بولم د خپیرې لمړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې ښاپیری د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم په خپل لاشعور کې یو ایډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور ښاپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په ایډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینه ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې ښاپیری همدې ایډیال سره مخ شوې چې دا د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوي چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې ښاپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالیتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د ښاپیری د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل ایډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت یې هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې یې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه مشته سوی. اخلي کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډیر عالی ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، او دومره په تنګ شوې ده چې نفسې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼل شو، چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر ټکسي د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شهرونو منظره را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا شهرونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. موږ دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم او پکې وګرځېدم. د شهر غاړه تر سمندر تصویر دا تبلو مینن بیا ولیدل، ډېر مې خوښ شو ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات آشنا ښکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتابچې مې ولوسته. او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاری دي، ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکول داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکاري. فکر کوم حتمن مې چیرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه موږ چې په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایلو کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا
کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وای چې نه خایسته ده او نه هم بدرنګ خای دماغ اونځي او قدی هم جگ نه دی ټیټه جلد هم تور بخونه دی او د سنور ځنګړنی. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې خزي مادیات نه مانویات ډیر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې خزي میرمنې پیسو ته ډیر ارزښت ورکوي او دا شیان ورته ورکړي سنور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که میرمنې ته خزي ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته مینې ارزښت احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خراب شي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه پنځونه ډیره عالی وا او ډیره خوندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي لیکوالي وکړي، نه هیله ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اوریدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خدای خلی عزیزی په باور د شریف شریف ته کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لندو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لندو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر خنه ده. د لندې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویمي شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د دې پر بڼه اخیس. بریالي کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاد وباسي. کچیر موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو نو لوستونکي ته به مو د کرکټر لکړنو ورسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف ډیرو کیسو کې موږ د کرکټر لقد خبر نه یو، نه د سترګو رنگ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړي. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 مینیټي د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډیر ضرورت ورته لري.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبه شعر ته مخ واړو. شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو، لمړی هم د انزورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ
یارا غږ می په ډبرو لګیدلای غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی لپه لپه ترې شیشې را ټوله ومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوی دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړی خدایا څه سوی نارې وهی په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهی په لار کې چاترې تار د زلفو څو ځایه استلای درې دی ماته پیاله نسکوره یخی د خیام د لاس مینا لکه هندوه سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی لویاله نه تختیدلی کب تجیریم لویاله نه تختیدلی کب تجیریم چای کسی پرې رو یخی تلکیږي ته به وایه چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي ژوند تا قامت کې څومره ډیر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و ورالوتی چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي
له شغلی نازی څخه مننه چې دا نسمه ازادي راډیو مجلې ترلاسه شلې وو مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شملم بی وکړم که څه وکړم ستاد ساګانو نه جامې وکړم کڅ وکړم د سیم پزړه کې مې سپوږمې په نڅا ولیدله د سیم پزړه کې مې سپوږمې په نڅا ولیدله ورسره غټ شم سپی وکړم کڅ وکړم سم له سهارې تر دره رسیدلې یم تر مازدیګر ورته شپې وکړم کڅ وکړم چې سمندر ووم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شوم نو پښې وکړم کڅ وکړم د هر صحت وی زندګی ظالمې پسته کنه د هر صحت وی زندګی ظالمې پسته کنه نور تر تټی شمه سجدی وکړم که څه وکړم صادر مې نشتا او ساړه بی وسی نه پیشنی مورې مرغې شمه بڼې وکړم که څه وکړم سود زهم د به حسو بی زمیرو پشان لوزونه خرج کړم او مزه وکړم که څه وکړم وسم د منزه غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیب به حسی دا او ما خام هم دی خورا عجیب به حسی دا او ما خام هم دی د زړه درزادا موسیقي دا او ما خام هم دی د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي درد یوازې بي دردي دا او ما خام هم دې خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو خ په یو بل نه لګو
دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو، مجبوری ده او ماخام هم دی. دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی. باران وری کی خاموشی ده او ماخام هم دی. نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوشول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوشول، خوښه مې ځکه ځان ځاني ده او ماخام هم دی. لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه گڑی کی بضرور پا دریاب، لمنزے سرا سیالی دا او ماخام ہم دے، لمنزے سرا سیالی دا او ماخام ہم دے.
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سے خبریں د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلوبي د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 مترې د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دودي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه، چې شپږ دېرش تنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. د زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړولو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرولو سره او دریم مقام دی دیاکولو سره. او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تریوی اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان درسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او داغه سره به بیا ما هم اوریدلې زما بم داسې شوق را پیدا کېدو خون به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خوند ورکړو هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زم زما وکړه بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغس هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطوو په مسافرۍ کې که نه مسافرۍ پرې ورتېروو نو د وخته نه اورو زمزمې اوروم او کوشش کوو څوم وایو که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي خو کوشش هم کړی
صحیح او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبت باندې روان پاتې شي
دا هم امیر جان دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل و ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم او استاد شاه ولي هم بالکل داسې کم تې نه دی او د نن سبا بیا پاچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي او داسې نور هم دي ډېر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې و او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره و داسې ډېر زیات خوشیږي
او میرویس جان تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي
بس امیر جان یو د استاد شاه ولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو ما ته کنفرم نه دی ممکن چې زه یې کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاه ولی زمزمه کړی ویل دی ډیر ښه ویل دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
ښه به وایي
پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمه چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې و او شعر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافر هغه بوت چې دی هغه پلک سپک
کله چې هم د رباب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي. د آدم خان رباب ډیر مشهور و.
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساخي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېږي.
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي. کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د خوړان دینه کې
قربان امیر جان زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی. دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وادی منز کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منز کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر باد دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم چی شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغل افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي.
ترسو باپ چل مل باندے قدم را سرگی لاسونا باپ دروب پائے قسم را سرگی بدید سپین خوری و تما تما مشمائے آخر بدید سپین خوری و تما تما مشمائے چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئی چشتی تہا ملد دردوں باپ چل ول باندے قدم را سرگ لاسوں باپ دروب پائے قسم را سرگ دیا انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے اما پا انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے وادی چیداری سادشتی قدم را سرگ دی وادی چیداری سادشتی قدم را سرگ دی باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگ دے پتا اندر
رقیب سرا لازم فساد یو کری پپتا رقیب سرا لازم فساد یو کری کارتی گاد صلح دا سلام را سرگی کارتی گاد صلح دا سلام را سرگی پر سو باپ چل ول باندے قدم را سرگی لا سو نا باپ گروب پا قسم را سرگی پائی جا دہا شبدو خجور